द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2013 کال د جون 12 نیټه ده په اسلام آباد کې وخت دی د شپې لس په کابل کې دی د شپې 9:30 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده د دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او ز رحمان بنره
هر کله وایو په دې خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات
پاکستان کې د وروستي پاتې سیمو لپاره د سنټ کمیټي وی قبالي سیمو کې خلکو ته کمی مرستې ورکول کیږي کمیټي د هغوی لپاره ځانګړو مرستو غوښتنه هم کړې ده
او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه د کورنۍ په بهر ملکونو کې د دولت پټولو په اړه د پلټنو غړي کمیټې سپریم کورټ ته ویلي دي حکومتي ادارې د حقایقو په بدلون کې بوختي
او د ملګرو ملتونو د خوارکه خلپاره ادارې ایلو نن ویلي دي چې په افغانستان کې دوا او په پاکستان کې شپږ میلیون ماشومان نه کارونه قستل کیږي دا خبره هغه د ماشومان او د خوارکه خو د روزي د منځلو په وخت کړي ده د علاوه دا به هم درته وایو چې نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د آی سی سی چمپینز ټرافي کوارټر فائنل میچ روان دی سبق کیږي حال به درکو
او نور موضوعات به هم په خبرونه کې مونږ سره شامل وي تاسو مونږ سره اوسئ خبرونه ته وګورئ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبري خبرونه کې بدر دا وایي چې تاسو که غواړئ چې د ټلویزیون د خبرونه په فیسبوک وګورئ نو لاړ شئ فیسبوک وی او ای ډیو ته دا پانه هلته تاسو په ویډیو کې کتلی شئ زموږ ویب سایټ ته www.diva-radio.com په دې ساته خبري خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه روان دي خو تر ټولو د مخه د ایلو هغه رپورټ چې وایي په افغانستان کې دوه او په پاکستان کې شپږ میلیونه ماشومان نه کارونه غسل کیږي دا روز د نن د هغو ماشومان لپاره او زموږ خبريال په پیښور کې دی حمید الله چې رپورټ راکوي
د مزدورانو د نړیوال ادارې ایلو د شمیرو تر مخه پاکستان د ماشومان او مزدورانو د شمیرې په نړیوال کتار کې په دریم نمبر دی خو بیا هم حکومت دلته اخیرنی ځل ماشومان مزدور کار یو شکل وړاندې په کال 1989 کې شمارلی وو خو د کال 2015 د ایلو شمیرې وایي چې اوس په پاکستان کې دغه شمیره احتیاطاً 15.1 میلیونه ماشومان لګول شوې ده خو د سپارک مشر جانزیب خان وایي په دې کې 2.8 میلیونه مزدور کار ماشومان پښتانه دي
کم آؤٹ آف اسکول ماشومان دی په خیبر پختونخوا کې هغه تقریبا چې کم یو رف اندازه لګول شوی دی داغه مطابق 26 لک ماشومان چې د چا عمر د سکول د تلو دی هغه د سکول نه بار دي او په دې کې تقریبا 80% ماشومان داسې دي چې هغه ټول پر چایلډ لیبر کې انوال دي د دې نه تاسو اندازه لګول شئ چې یو ډیر غټ تعداد چې کم د سکول نه بار دي نو هغه پر چایلډ لیبر کې انوال دي
بیا دومره پښتانه ماشومان په مزدورو بوخت او د سکولونو نه بهر ولې دي په پښتنه سیمه کې د دې وجې ښکار دي تره غری بدامنی قدرتی افتونه او ناداری د 1600 راسه پښتنه سیمه رانی ولی جانزیب خان وای پښتنه ماشومان به ار مرو د دیو جو ښکار کېدل
کم مین کنټریبیوټر کنټریبیوټینګ فیکٹر دی اغا ډیزاستر او کنفلیکټ دی د دې په وجه باندې چې کم جنگی حالات دي او کم فسادات دي د مختلف قسم آفات په شکل کې داغي وجہ لکه ډېر رومبه وجہ هم دغه ده ځکه چې کله سکول تباشي یا سکول بنشي نو دغه ماشومان بل ځای ته نزي ځکه چې کم څومره هم ګورنمنت سکولونه دي غریب کې زیات تر ماشومان د غریبانانو وي
د تیر کال راسي د پښتونخوا حکومت په کلیزه بودیجه کې د یو داسې پروژې د پاره پیسې بیلوي چې د سکولونو نه بهر ماشومان شماري خو د آی ایم ساينس په مدد سره دغه تر سره کېدونکو سروې شمیرې لنډ ځای برسېره شوي په کال 2015 کې صوبایي اسمبلی د ماشومانو د مزدوري د مخنیوي قانون او سخت کال د ضروري ابتدایي تعلیم قانون منظور کړی دی خو د ماشومانو د حقونو د څارنې تنظیم چلډرن رایټس موومنت ځایي مشره خورشید بانو وایي دغه قانون عملي کول حکومتي پاملرنه غواړي چلانشته دی
خیبر پختونخوا کې تاسو له پته ده ډیزاسټر او اپریشن او داسې زونو نه آی ڈی پی زیات مایګریشن ډیر زیات نو ورکشاپ باندې او د مختلف شاپ باندې دا بالکل وړه د شپږ کالو نه نهه کالو پورې د ماشومان کار کوي نو ورکشاپ کې ډیر زیات دی آؤٹ آف اسکول دی نو دې ماشومان سره صرف لیبر نه دی دې سره سیکشوال ابیوز هم کیږي نو دا هم ډیر داسې پوینټ دی چې ګورنمنټ دې باندې ډیر زیات غور کوي
د کال 2015 قانون د ماشومانو نه د مشقت او مزدوري د اغستلو په جرم کې سزاګانې ورکړي، خو تر اوسه د قانون لاندې په صوبه کې څوک نه دي سزا شوی. د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
په دې حقله رپورټو ته زموږ په ویب سایټ هم لوستی شي او په نړۍ کې څه کیږي په دې ورځ باندې. څنګه چې تاسو موږ چې آیلو وایي چې په افغانستان کې 2 میلیونه او په پاکستان کې 6 میلیونه ماشومان نه کار اخیستل کیږي، د دې ماشومان نه د کار اخیستو علتونه څه دي په بنیادي توګه باندې؟ یعنی قدرتی آپتونی راشی په دنیا کې میندې پلرونه مړ شي، ماشومان یتیمان شي، دغه شانتي دهشتګردۍ د لاسه په دې هېوادونو کې چې خلک مهاجرت باندې مجبور شي، ماشومان برک شي چرته او دبل چا په لاس ورشي، کارونه ته اغستل کیږي. د دې ماشومان نه صرف جبري مشقت نه اغستل کیږي، بلکې په نړۍ کې دینا قسمه قسم ظلمونه ورسره کیږي. نړیوال فدی فکر مند دي. همدغه یو رپورټ چې په کې دا ټول خبرې راغونډې کړې شوې دي، سمینا سن وړاندې کوي.
نن سبا نړۍ د کډوالو او جنگونو د لاسه بې کوره شوی خلکو تر ټولو بدترینه مسلې سره مخ ده. د یوې اندازې تر مخه 15 میلیونه نه زیات خلک بې کوره دي، او په دې کې ماشومان تر ټولو زیاتو خطرناکو حالاتو نه تیریږي، چې نه یوازې خپلو خاندانونو او ټولنیز نظام نه جدا شي، بلکې خپل کورونه، سکولونه او د ژوند طریقې ته هم پاتې شي. د مزدورانو عالمی اداره آیلو سږ کال دپاره خپل رپورټ کې وایي اندازن 1.8 میلیونه ماشومان په ټوله نړۍ کې په مزدورو کې اخته دي، او په دوی کې بیا 15 میلیونه ماشومان تر ټولو سخته مزدوري کوي. په دې سختو کارونو کې د غلامانو په شان حالاتو کې کار کول، صحت دپاره زهرجن ماحول کې کار کول لکه درنګانو کې یا زمینداری کول، او جنگونو کې جنگیدل یا جنسي کاروبار دپاره استعمالیدل. آیلو وایي د ماشومانو مزدوري تر ټولو زیاته په افریقا او ایشیا کې لیدل کیږي. د آیلو یو مشر انصاف نظام وایس اف امریکا ته وایي په افریقایي ملکونو لکه سومالیا، جنوبي سودان، کانګو او مرکزی افریقا کې وسلوالې ډلې ماشومان د فوجیانو په حیثیت برتی کوي.
وی آلسو هاف سین سرټن آرم گروپس یوزینګ چلډرن فار ایکستریم ټایپس اف وایلنس لایک
موږ دا هم لیدلی چې ځینې وسلوالې ډلې ماشومان د ځانمرګي بریدونو لپاره استعمالوي. دې څخه علاوه ماشومان د جنسي غلامانو په توګه هم پکارول کیږي. نو د ماشومانو په ضد تشدد ډېر قسمونه دي او ورو ورو پکې اضافه لیدل شوې ده.
نظام وایي همدغه شان حالات په ایشیا او منځني ختیځ کې هم دي، خو هغه دا هم زیاته کړه چې د فلپاین او برما په شان ملکونو او مشرقي ایشیا کې ماشومان د قدرتي آفتونو نه زیات په خطر کې دي.
یو ګیټ ا لټ اف ډیسپلیسمنت چلډرن نو فاميليز لوز دیر لایولیهودز دیر کمیونټی نتورکس
ا لټ ډیر زیات ماشومان بې کوره کیږي. د خلکو ژوند تاس نسی، چې کله خلک بې کوره سي نو شپه په شپه ټولنی بې وسه سي، هیڅ آمدنی پاتې نسی، سکولونه تباه سي. نو دغه حالات په ماشومانو ډیر اثر غورځوي.
نظام زیاتی د قدرتی آفت په مقابله کې جنگونو ته د نړۍ پام ډیر په اسانه راوړي، او خصوصا چې کله چرته سوکړه شروع شي، ماحولیاتی بدلون یا سیلابونه راشي، نو ډیر په مزه مزه ورته نړۍ خیال کوي. دغه حالات هم هغه عمر ماشومانو د پاره خطرناک دي لکه چې جنگونه، او ډیر په اسانه بې زمیره خلک د حالاتو نه ځپلې شوی ماشومان د خپلو ناوړه کارونو لپاره استعمالولی شي.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو او کتونکو، دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ په نیخه کتای شئ او په ریډیو باندې اوریده هم شئ. د سعودي عرب د قطر سره سفارتي تعلقات ختمولو نه پس یو شمیر نورو عرب ملکونو هم د قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ځینی کابینې مشرانو سره او د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا سره سعودي عرب ته په یو ورځنی سفر تللی دی، او کوشش به کوي چې د منځني ختیځ کې چې کم دا تاوتریخوالی پیدا شوی دی، د قطر سره سفارتي تعلقات ختمولو نه پس په دې کې د دې د حل په لړ کې خپل کردار ولوبي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ مونږ سره ملګری دی په دې وخت کې، او هغه نه به مونږه تفصیل اخلو چې پاکستان آیا په دې کې څه کردار لوبولی هم شي او کنه. په خیر اخلي کاکړ سي.
ډیره مننه سمنه حسن.
کاکر سیب لاول خو په پښتنه کوم د پاکستان د کردار په حواله سره میاں نواز شریف او د کابینې ځینی غړي د فوز مشر سعودي عرب ته تللی دي، تاسو سره غنی چې د پاکستان به د دې حل په لړ کې څه کردار ای او کنه وي؟
مننه زب کدرمن اوریدونکو ته وایم چې پاکستان د عربي هوادونو سره ځینې وخت ډیر ځانګړي تعلقات پاتې شوی دي، او د نواز شریف چې څه وخت حکومت راغلی دی د دې ټوله عربي نړۍ سره ښه تعلقات غواړي چې وساتي. د اوریدونکو یاد وي کله چې په کال 1999 کې د هغه وخت جنرال پرویز مشرف کودتا وکړه، نو بیا له خبرو اترو وروسته جنرال وبخشی نواز شریف چې دی هغه سعودي عربستان ته ولېږل شو د یو لوزنامې لاندې، او د نږدې لس کاله هم په سعودي عربستان کې په جده کې تیر کړه، هلته کاروبار هم کاوه او د شاهي کورنۍ سره ډیر نږدې پاتې شوی دی. دې تر څنګ د قطر له واکمنانو سره هم شی اړیکې دي، که اوس د پاناما کیس ته وکتل سي یا د پاناما رسوایی چې په خارجي هیوادونو کې د نواز شریف په کورنۍ باندې تور دي چې خپل شتمنۍ پټې کړې دي، په هغه کې هم د قطر د یو شاهزاده لیک چې دی هغه د پاناما د پلټنو چې کوي هغه کمیشن ته وړاندې کړی دی چې ځینې شتمنۍ د قطر د شاهزاده لخوا ورته ورکول شوی دی. خو زیاتره څېړونکي په سیمه کې او په نورو هیوادونو کې په دې نظر دی چې پاکستان ونه توانې دی چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې سمې کی چې ډیره وخت راځي لکړکیر سره مخ ته. البته خپل یو حادثه د کوي او غواړي چې په عربي نړۍ کې چې دا وخت کم کړکیر رامسته سعودي په دې کې به طرفه پادسي او حادثه وکړي چې دغه کړکیر رامسته سعودي دغه په شتوګه ختم کړل سي د سفارتي لارو چارو او د خبرو اترو لاري.
بل پښتنه په دې کې تر راځي چې په منځني ختیځ کې چې کم حالات پیدا شوي دي، د قطر یو طرف ته دي، نور عرب ملکونه بل طرف ته دي، د امریکا او د غربي نړۍ په دوی باندې د دې حالاتو څه اثر پریوته شي یا پریوته دي؟
یو خو ټوله نړۍ هم د ترګرۍ ضد مبارزه کې سره یو ده، هم د دې په ضد باندې مبارزه کوي. سینټ کام چې د امریکا مرکزی کمانډه ده، د دې یو غټه پوجي اډه ده چې په قطر کې ده، او نږدې 10,000 امریکایي پوجیان په دغه پوجي اډه باندې موجود دي. په وروستیو کې چې صدر ډونالد ترامپ تللی و سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو سره خبرې اترې کړې، نو په دغه کانفرنس کې ډونالد ترامپ ویلی چې دوی چې له کومه هیواد سره به هم خبره کوله، نو هغو به اشاره کوله چې قطر د ترګرو ملاتړ کوي، نو د دغه علاج په کار دی. او بیا ترامپ بیا وروسته چې څه وخت سعودي عربستان، بحرین او دغه رنګ عربي امارات او مصر او ځینې نورو هیوادونو خپل سفارتي اړیکې وشلولې له قطر څخه، نو بیا صدر ترامپ وویل چې په کار ده قطر د ترګرو سازمانونو او ترګر چې کم خلک دي د هغو ملاتړ پریږدي، د هغو اقتصادي یا مالی ملاتړ پریږدي. خو بیا که وکتل سی په خپل په امریکا کې هم 2000 موجود یو خواته، خو ترامپ دا خبره وکړه چې قطر له پکار دی چې د ترګرو ملاتړ پریږدي. خو ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی هم په اغر وزبانی دا خبره وکړه چې لدی څخه عام قطري خلک هغه غزمن کیږي، هغه ته خوراکي توکي نه رسیږي، هغه ته نور چې د ژوند مشکلات د تاګراتګ هغه به هم غزمن سي. په دې دا خبره په دې کوي چې یوازې د سړک لارې چې دا یا قطر ته چې خوراکي مواد زی هغه د سعودي عربستان لارې ولې د سعودي عربستان سره وجده پوله ده، او مزکنی لارې هم د سعودي عربستان څخه ورته زی. نو دا او بیا ریکس ټیلرسن هم دا خبره کړو چې دا خبرې اترې چې دی دا مشکل چې دی باید د خبرو اترو لارې هوار کړل سي، او په دواړو یعنی په سعودي عربستان او ائتلافیانو او بیا په قطر باندې ځغ کړی دی چې دواړه د خپل په سرحدونو کې د ترګرو په ضد باندې اقدامات وکړي. یعنی ریکس ټیلرسن یو معنا باندې او سعودي عربستان ته هم اشاره کړې وه چې تاسو هم د ترګرو ملاتړ پریږدئ، یوازې قطر نه دی په دې سیمه کې. نو او بل دا چې کچيري هم دا کړکېش زیاتیږي یا بیا څه داسې پوجي چارو ته ځکه برابرېږي، نو یقینا هم یو خواته خو سینټ کام موجود دی چیرې چې 10,000 امریکایي عسکر موجود دي، او دغه سینټ کام چې دی په افغانستان کې، په عراق کې او په شام کې چې د ترګرۍ ضد مبارزه ده په هغه کې ډېر ډیر مهم رول لري د دې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د داعش په ځد چې کومه مبارزه ده د هغه کې هم سنټکام مهم رول لري. نو یو خدای غزمن کیږي او بل دادی چې غربي نړۍ په دې هم اندېښمن سي چې دې کم محل ځلې کوي د ترګرو سازمانونو د مخنیوي لپاره او په خاصه توګه د ISIS یا داعش د مخنیوي لپاره هغه باندې بلش اثر پریوزي.
صحیح شو. ډیره مننه کاکر صاحب د وخت راکولو.
مننه لته اوسه.
زه چې وخځه يم
زمانو طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه يم.
زمانو شازي اورنگزيب خان دي او زه سیاست مدار يم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان وکراسي کوسيګم او
سبا. يس سر.
زمانو کامل خان بیا کېل دي. تخپل ځوان ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانو ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم. جی
کرکٹ دې زره
ډیر زیات نه لګ دې
ډیر زیات د پاکستان د لوبډلې مند لري
لکه زلو الته کې لوب کولای شي ما
اته ته په دې ټیم کې لوب کولای شي. پاکستان او د اصل کې د نن ډیر مهمه لوبه ده. پاکستان او سریلانکا د کم کرکټ ټیمونو دغه ترمنځ د کوارټر فائنل دی. مطلب د روستو با سیمی فائنل ته ځي.
دغه آی سی سی چمپیونز
ټرافي ده. پاکستان نن بالینګ ډیر خکړو. بالینګ کې یو د صوابۍ جنید خان خب بالنگ کړه او درې لوبغاړي زولیو یو د کاټلنګ چې کوم زلمه دی د پاکستان په ټیم کې نوې په خر زمان هغه 50 رن زکړی دا هوی خبر دی. خو د پاکستان په لوبډله کې چې کوم تکړه لوبغاړي پای کې محمد امیر هم خبالنګ کړه وو د غشان یوش مې نور نو سرلنګا ته 200 شپک دیر شنزونو با 15 دیر شنزونو باندې ټول ټیم اوټ کړو او 50 ورونه هم نو پوره کړی. کله چې فخر زمان او بل اوپنر اظهر علي رالل نو په شروع کې تر 100 رنزو پورې دا تمه کړه پاکستان به دا میچ ډیر په اسانۍ سره وګټي. ډیر وخت پورې تمه خو اوس دا چې معلومیږي پاکستان د بار دا میچ نسبتا ګران شوی دی. خو بیا هم اوس د اخري اوور چې دی یاد بوورې په دې کې یو بار به پاکستان د ګټه تمه سیوا شو زبداویم چې 80% شو اته به سده بیا سی واشو څنګه چې شروع کې و نو ټوکی په خپل ځای. خو خبردار چې د پاکستان دا وخت درې لوبغاړي پاتې دي. کپتان سرفراز احمد بولاړ دی په کریز باندې شپکسل وی خرنزونه کړی دي او محمد عامر کم چې بالر دی هغه شل رنزونه کړی دي. پاکستان ته په 50 بالو باندې یو کم 50 بالو باندې صرف شل رنزه پاتې کړل لپاره ډېر کم دي. دا په یو ورکم پر کې دي شي په دوه کم کې دي شو دا هم امکان دی چې
نه هم پر کې دي
شي نه هم پر کې دي شي دا ټوله ټوکی څنګه وګړه شان کوي. هو تم دا چې پاکستان دا میچ وګټي دا پاکستان د دې میچ حال مدرکو قدر مولي دن کو کله چې دا میچ ختميږي زب دې نور تفصيل هم درکو ما ډیټیلز په کلار به درته ما کچا مو غټله. هو وزو موږ سره کوم رپورټ دا وخت ما نه هو
پیر ولایت شاه
دا میر شي وی دی او پیر ولایت شاه فاټا فنډز باندې رپورټ راکړی دی. دا څه ده
بالکل هم
نه شي فاټا د پاکستان بدقسمته قبایلی سیمه دا چرته چې په پاکستان کې د پاکستان چارواکو قانوني اصلاحات نه دي کړی آئینی اصلاحات نه دي شوی. په هغه ځای کې خلکو ته کورونه نه دي ورکړل شوی. په کورونه چې کومو په هغه ځای کې تشدد پټ شي او هغه وران کړی شوی دی. هلته کې د اف سی آر قانون موجود دی. دغه شانتي نور ډیر ستونزې دي. خو ورسره سره وفاقي فنډ کې هغه ته برخیم کم ورکول کیږي. دا خبره پاکستان کې سیلون کې اخبارونه او مطبوعات کوي. هم په دې موضوع باندې چې د سنټ کمیټې دا غي نیوکي کړې دي او غواړي چې فاټه د فنډز ورکړل شي. پیرولا چا پیر رپورټ را لګل دي
د سنټ وروستو پاتې طبقو په اړه قائمه کمیټې قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ نه متاثره خلکو سره په حکومتي کچ روان امتیازي سلوک نوټس اخیستلې دي او ورسره کمیټې د حکومت نه په ترهګرۍ کې ککړ دهشتګردانو کوروالو د بحالې او پاملرنې لپاره یو خصوصي فنډ جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د سنټ د مارجنلایزډ یا کم شمېره طبقو قائمه کمیټې غونډه د ګل پروز د سنیټر نثار محمد خان په مشرۍ کې وشوه. د حکومتي چارواکو لخوا د غربت صورتحال او دهشتګردۍ نه متاثره خلکو سره حکومتي کټ شوې مرستو په اړه کم مستند شمیرې نه وړاندې کولو په سر کمیټې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې دوی ته شکایت میلاو شو چې قبایلي علاقو کې ترهګرۍ نه متاثره خلکو ته د ملک د نورو برخو په پرتله ډېر کم امداد میلاویږي او د بده مرغه په خپله حکومت د قبایلي ولس سره دغه امتیازي سلوک کوي. ستاره ایاز ویل چې دوی د حکومت نه قبایلي ولس ته هم هغه عمره مالي امداد ورکولو مطالبه کړې ده څومره پیسې چې په حکومتي کچ د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ متاثرینو ته میلاویږي او دې زیاته کړه چې ورسره د دوی کمیټې د ترهګرۍ په تور ګرفتاره وجلې شوي یا بې درکه تن کوروالو د مستقبل په اړه ریاستي زیموارو معامله هم راپورته کړې ده او د دغې کورنو د پاملرنې لپاره د حکومت نه د یو ځانګړي فنډ د جوړښت غوښتنه هم کړې ده.
خلکو له بالکل نه ورکي چې چا کم کس تللی دی او غایب شوی دی او د هغه شاته بچي او دا ټول پاتې دي نو د هغه هیڅ سپورټ نشته دی. نو زموږ خپل ریکمنډیشن ورته دا ورکړی وو چې دا ټول د قوم بچي دي کم زمونږه ذمہواري ده همدغه کسانو نه سبا له دهشتګرد جوړیږي تعلیمی نه یي خوراکي نشته داسې بلا ډېر فیملیز دي چې موږ ته پته نشته دی. نو موږ دا ریکمنډیشن ورکړو چې د دې لپاره دې یو فنډ جوړ شي چې چرته چرته داسې متاثره خاندانونه دي چې کوم دوی سره سروې کې راشي او د یې پراپر داغې انویسټیګیشن وکړي نو هغې خلکو ته هم کار دی چې حکومت څه پیسې ورکوي او موږ ریکوېسټ دا وکړو چې کوم د پی ایس ڈی پی کې کوم د پرایم منسٹر کوم فنډ دی چې هغه هغه
قبائلی علاقوں کی طرح گرے پپیخہ کے وجل شوی تن کوروالو تا حکومت لخوا درے لکا او جو بل تن تا یو لاکھ روپے ملاوی گی خود دے پا پرتل خیبر پختونخوا او دا ملک پا نور برخو کی دا طرح گرے نزا پل شوی خلکو تا ورکولی کی دن کی حکومتی مرست دیر زیادی وی دا تیر دیر وقت راہ سی دا پاکستان پا قبائلی علاقو کی روان فوزی عملیاتو لکبلا پا لوے کج دا زانی زیان ترسنگ دا لکونو پا شمیرہ کی خلق بیکورا شوی دی او دا غی عملیاتو دا وجی قبائلی علاقو کی پا لوے شمیرہ کی ودانے ہم را نڑی دلی دی او خلکو تا پا لوے پیمانا مالی زیان ہم رسی دلی دی. سمو دړوان د پاکستان د ریاستی چارو وزارت لخوا پارلمان ته ویلی شو چې حکومت تر اوسه پورې قبایلی علاقو کې د فوزی عملیاتو نه ځپلې شوی خلکو کې 5000 روپې تقسیمه کړي دي او حکومت په دغه سیمو کې د مکمل تباه شوي د یو کور د جوړښت لپاره 400000 روپې ورکوي خو د قبایلی علاقو نه د پارلمان منتخب غړي او ځایي ولس دغه امداد ډیر کم ګڼي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
وایس آف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه تا غوږی په ټلویزیون دغه خبرونه لیدې هم شي. د قبایلی علاقو په حواله سره تاسو د فندونو د مسلې په حق لا ریپورت واوریدو هم د قبایلی علاقو په حواله سره د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپل ریپورت کې نن لیکلی دی چې کېدې شي چې سګنی کال یعنی 2018 کال کې چې کومه مردم شماري شوې دا او د دې نتیجې به لږ موده کې راشي نو په هغه کې د قبایلی سیمو سما شمیره مخې ته رانه شي. د دې علت دا دی چې ډېری قبایلی علاقو کې ډېری برخې داسې دي چې هلته کې نه خو مردم شماري شوې ده نه هلته کې کورونا شمارلې شوې دي. رپورټ اورو په دې باندې د ارشد مومننا.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه نن خپل یو رپورټ کې وایي قبایلي علاقو کې د مردم شمارې په دوران آبادیاتي بدلون د سرشمیرنې نتیجو باندې پوښتنې راپورته کولی شي. دا خبر چارواکو سره د خبرو په اساس وایي چې پاټا کې د سرشمیرنې نتیجې غیر حقیقي او د پوښتنو لاندې راتلی شي ځکه چې د غسیمو نه یو شمیر خلک بې کوره شوي او د جګړو له وجې ودانو ته هم زیان رسېدلی او دغې دپاره په مردم شمارې کې کوم طریقې نو وزکړې شوې. اخبار لیکي چې د مردم شمارې د انتظامی په اندازه د قبایلی سیمو اولس او کورونو په شمیر کې کمی راتلی شي. د پاټا آبادی د کال 1998 شمیرنې تر مخه 1.8 لک وه. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سماجی او سیاسي کارکون شاه سوار مومند وایي د پاټا سره سم ټول پښتانه په دې مردم شمارې کې پوره نه دي شمیرل شوي.
دا ډېر په عجیبه انداز سره وشو. یو خو هغه فارم داسې ډیزاین شوی دی چې هغه زمونږ د پښتنو لپاره بالکل فټ نه و. هغه داسې و چې زمونږ پښتانه خو ټول غریبانان خلک دي او ټول مزدورانو ته وتلی څو په کراچۍ څو په پنجاب څو په لاهور څو په میاوالي څو جبرځه باندې په بار ملکونو کې کارونه کوي لګې دي ځنې بنا نو مطلب کله څه کان په کور کې نو په هغه کې یو کس په کور کې او دا نه هغه کسان چې دا بهر مزدورانو ته وتلی نو دا هغه په وجه باندې دا هغه کسانو شمیره دا هغه کسانو تعداد په دې فارم کې نشته دی او اپ کرانه لري
دا نخبه د زرایو د خلیلکی چې قبایلی سیمو ډیره برخه داسې دي چې د شمیرنې عمل نه پاتې شوی دی او د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې یو سل شپږش بلاکونه د سرشمیرنې عمل نه پاتې شوی دی. دغه سي د ممند ایجنسی تحصیل بایزو 15 بلاکه، د اورګزو ایجنسی سورلس او سلور بلاکه جنوبی وزیرستان کې پاتې شوی دی. د قبایلی سیمو وکیلانو سازمان مشر رحیم شاه پریده وای که د پاټه آبادی کمو خودل شوه نو عدالت ته بزی
پجنار خدا د چاول د ملک عدالتونه دی کورټ سپریم کورټ ته هغه ته بزو او قانوني و اینی لار به اختیارو امید دی چې هغه کې وسنه سریلی مو ته ملو شي او کاری چې ملو مشخلو فرض عدالتونه نه مونږه مایوس شو نو دا وایي چې د ذهن لار زمونږ څنګه نه بند کړي مونږ به ولست را پاسو خلکو ته بزو او یو یو کلی ته بزو دا خلک به په یو را پاسو وای چې خپل حق لپاره وجنګیږي.
اخبار لیکي چې په ټوله قبایلی سیمه کې فقط د باجوړ ایجنسی مردم شماری په سمه توګه شوې ده چرته چې آبادی پوره وه او د امن پر ځای کې د وروستو زیاتره خلک خپلو سیمو ته واپس شوي دي خو نور قبایلي علاقو کې د سرشمیرنې عمل نیمګړی پاتې دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوه رادیو، شب قدر.
قدرمنو لیدونکو، زه یو بل رپورټ طرف ته ځم، خو دې نه مخکې زه رپورټ ته لاړ شم. په دې منځ کې تاسو د کرکټ اپډیټس یا حال درکم. پاکستان ته دا وخت ګټلو لپاره په 15 بالا باندې صرف لس رنزه پاتې دي. د پاکستان کپتان سرفراز احمد په 53 رنزونو باندې او وتلې بالر محمد عامر په 20 رنزونو باندې لوبه کوي. دا میچ د پاکستان او سریلنکا ترمنځ روان دی. دا دې میچ آی سی سی چمپیونز ټرافی کوارټر فائنل دی او دا په کارډیف کې کیږي، د انګلینڈ په ښار کارډیف کې. سکل چې دې میچ نتیجې راشي دا به هم درکو، خو دې مخکې موږ ځو پاکستان ته. پاکستان د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبریالانو د خوندي ساتلو په نیویارک کې چې کوم کمیټي دا غي تر مخه او ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز تر مخه د خبریالانو لپاره او خبریالتوب لپاره خطرناک هیوادونو کې یو هیواد دی. پرون هم پاکستان کې د شخصي ټلویزیون کیټو سره کار کوونکي خبریال بخشش الای وجل شوی دی او پرانا ورځ په سر او په زړه د پاسه په ګولو وشتل شوی دی. خپل پاکستان کې خبریالانو د دغې ادارې د مشرانو لخوا د سخت غندنه شوې ده او په دې باندې خفګان څرګندونې شوې دي. نور حال سره منصر شاه په رپورټ کې راکوي.
بخشش الهی چې د خیبر پختونخوا د هریپور سیمې وتلې خبریالو پرون د ورځې رڼا نامعلومه موټر سایکل چلوونکو په ډز وویشتو، د په ځای سا ورکړه او وسلوال تیښته کې بریالي شول. د بخشش خبریالان ملګري وای د ده چا سره ذاتی دښمنی یا لانجه نه وه، البته داسې خبرونه به خپرول چې د علاقې جنایتکاران او مافیا ته خفه وه. د نوموړي د هدفي وجنې په ضد د هریپور او اسلام آباد تر څنګ پېښور کې هم خبریالانو احتجاجي مظاهرې کړي دي او حکومت نے غوښتنه کړې ده چې قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړي شي. او په دې حق له خیبر یونین اف جرنالست صدر سیف الاسلام سیفی ډیور رادیو ته وای، پاکستان کې د بخشش وجنه ډومبۍ نه ده، بلکې دلته چې څومره هم خبریالان په هدف کړي شوي دي، د یو مجرم هم تر اوسه نه دی نیول شوی.
دا یو کیس نه دی، بلکې ګڼ شمېر زموږ په دې سیمه کې ساتن مرګري چې دی هغه ټارګټ کلینګ کار کړی شوی دی، هغه په دماغو کې وژل شوی دی، هغه په نورو واقعاتو کې چې دی قتل کړی شوی دی، خو د بده مرګه د صافیانو د قاتلان اوس پورې معلوم نه کړی شو. په دې حواله که ټول مونږ وګورو په ټول ملک کې 100 نه زیات صافیان مړي دي، خو صرف د 2 صافیانو په حواله سره تحقیقات شوي دي. د حیات الله شهید او سلیم شہزاد واقعاتو کې تحقیقات شوي دي، خو هغه هم
زیاتای که د بخشش قاتلان یو اونۍ کې دننه گرفتار نکړی شول نو خبریالان به ټول هیواد کې په احتجاجونو لاس پوری کی. د بخشش الهی وجنه داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د خبریالانو نړیوالو ادارو پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناکو هیوادونو کې شمیرل دی او 130 هیوادونو کې د پاکستان نمبر 130 دی. راپورونه وایي خبریالان که پاکستان کې د غیر ریاستی ادارو لکه د وسلوالو ترهګره تنظیمونو او مافیایي ډلو لخوا په هدف کیږي نو بلخوا ریاستی ادارې هم وخت په وخت خبریالان په سناسه طریقه زوري او بیا په خصوصي توګه هغه خبریالان چې جنگ ځپلو سیمو لکه خیبر پختونخوا او فاټا کې کار کوي ته زیات فشار لاندې وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
پاکستان او سری لنکا ترمنځ د لوبي اختتام شوی دی او پاکستان د لوبو په درو وکټو ګټلې ده. دا د آی سی سی چمپیونز ټراپۍ چې کوم مقابله وه سو شي مخکې چې موږ ویل چې ستاسو په شان خلک ګلو وکول شي هغه هغه ثابت کړ چې هغه خلک دین سکسي واته کړی دی
کله کله لوبه
کول شي. میچ حال دار چې اخري ورکه درې سلور پنځه شپږ واته نه لس یولس دولس دیارلس رنځونه جوړ شو. پاکستان دا میچ په درېو لوبغاړو سره ګټلی دی او دغه شانتې یو دېرش بالونه ورته پاتې ویله. دې مطلب چې پنځه اوورونه مخکې وګټلو پاکستان دې سره د چمپیونز ټراپۍ سیمی فاینل ته وتو. سیمی فاینل کې چا سره مقابله وي دا وختي توګه زر شم ویلې او بل بل کوارټر فاینل چې کوم ګټونکی د هغې سره به وي او یقینا چې نتیجه به راغلی. خو بیا هم د پاکستان او سریلنکا ترمنځ دغه لوبه چې ده پاکستان ګټلې ده او دغه شان پاکستان د آی سی چمپیونز ټراپۍ کوارټر فاینل نه وسې فاینل ته وته دي. پاکستانیان جشن کوي او پاکستان د لپاره جن خبر ذکر چې ټورنمنت تک نه مخکې لا ته مګر پاکستان د دې قابل نه دی چې دوه یا درې میچونو ګټي. پاکستان په درشي میچ کې ساوت افریقا ته یعنی جنوبي افریقا ته په دې میچ کې سریلنکا غونې ټیم ته ماتې ورکړه. سریلنکا هغه ټیم دی چا چې خپل تیر شوی پانی ډېر په زبردست انداز ګټلې وه ډېر زبردست لوبه یې کړې وه. په دا وخت په چمپیونز ټراپۍ په کوارټر فاینل کې د ایشیا سلو ټیمان دي درې ټیمان دي بنگلادیش هندوستان او پاکستان.
بالکل اوس برا شو خپل خبرونه کې د ریپورت اړخته ریپورت دی. تاسو د نمخ کې د ډیوه خبریال ریپورت واورېدو چې مدثر شاه چې بخشش الای چې کوم خبریال په پاکستان کې وجلې شوې دی نو هم د دغه خبریال د وجنې پر ضد په بلوچستان کې په چمن خار کې احتجاج شوی دی او د دې احتجاج حال به اوس اورو د نعمت الله سرحدینه.
دغه حق شعارونه دي دلته د چمن ځای خبریالان راوتلي دي په احتجاج لاس پوری کړی دي. دا غوښتنه کوي د صبح خیبر پښتونخوا په ضلع هریپور کې سکم د یو ځاني اخبار دي دغه سکم بیروچیف ته بخشش الهي ساغه تیر ورځ په ډوز وشتل سوي دي دغه د کاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. اوس ورځو دلته د خبریالان سره نور خبرې کوو. دلته سکم په دغه احتجاجي غونډه کې غونډه شوی کوم خلک دغه خبرې کوو زده پر دې باندې نور څه وایي. دا ټول د مخ خپل نمبر ته وای او نن تاسو د احتجاج لاس پورې کړی تاسو وایست.
ما نوم حبیبلات سگزید مر د چمن په شار کې راوتلی یو او د حکومت صدا مطالبه کوو چې د بخشش الهی قاتلان گرفتار شي. ولی میډیا پرسن چې دا په پاکستان کې د څلرون ستونې شات لري او دا د معاشري سترګه ده چې سرکار حکومت وصافیان ته د تاپوز ورکولو کې مکمل ناکامه شوی دی سکه چې دیننن د څلرم ستون
نن په پاکستان کې د صافیان ته تاپوز ورکولو کې حکومت ناکامه شوی دی. ورزو د خپل نمراتو ته څه وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حبیب الله ډیم سی دی. په هریپور کې چې د K2 ټیمز بیروچیپ بخشش لای چې کوم قتل شوی دی دغه موږ ډیر شدید مزمت کو او د حکومت صدا مطالبه کو چې دغه قتل دی ونیول شي او د پانسی صدا دی ولا ورکول شي. او بل خبره دا ده چې موږ د صحافیانو تحفظ نسته. د حکومت سره موږ د مطالبه کو چې موږ د صحافیانو تحفظ دی یقیني کې او موږ د صحافیانو تحفظ دی وکي موږ دغه مطالبه ده.
بالکل پاکستان کې زده د صحافیانو هیڅ تحفظ نسته. خبریالانو هیڅ تحفظ نسته. نه یوازې په بلوچستان ایالت کې کوم خبریالان دی هغه د عدم تحفظ شکار دي بلکې په صبح خبر پښتونخوا او د پټا په کوم سمو کې سدي هر وخت د رقم صاحبین سي په نقش کېږي په ادب ګرځول کېږي بس دلته کم تندرو کم ډلې سدي یا کم بلته خوشون کې ډلې دي یا نور داسې مذهبي کم تندرو ډلې دي هغه سدي د خپل ځان د مقاصد لپاره د خبريالانو د استعمال غواړي خو هغه سدي کم وخت دی په استعمال نور دي نو ځکه سدي بیا دي ادب وګرځول سي نن دغه غونډه هم دغه مطالبه کوي د حکومت پاکستان څخه سدي دي خبريالانو ته تاسو ورکي او په پاکستان کې کوم خبري اعلان شته سوي دي دغه ټول قاتلان ونیول سي او دغه خبري اعلان کورنيان ته سي دغه سر دي مرستي وکړل سي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د هغه د زوی حسن د هغه د زوی حسین او د هغه د مریم نواز شریف خلاف په پاکستان کې د پاناما رسوایو تحقیقات چې کله سپریم کورټ کې قضیه کېدا نو هغه کې یو فیصله وشو چې اوس په جے آی ٹی یعنی جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم یعنی شریک تحقیقاتي ډله چې د دې پلټنې کوي چې آیا واقعي نواز شریف او د هغه فامیلیا کورنۍ چې دا په بډو رشوتونو کې ککړ دي یې د پاکستان د پغلا پیسې وړي دي په بره په نور هیوادونو کې جمع کړي دي کنه داسې نه ده په دې تحقیقاتو کې د نواز شریف د کورنۍ ټول غړي یعنی حسن حسین دواړه او د نور غړي هم د دغه ډلې په مخ کې د اختونو پښتنو لپاره وړاندې کیږي اوس خبرونه داري چې نواز شریف به هم دغه ډلې ته په سوالونو جوابونه ورکوي ځینې خلک پاکستان کې د منیزل غنی شي کوم وزیر اعظم کوټ ته یا داسې پلټنو ته روان دي خو ځینې خلک وینا دینه مخ کې یو شمېر وزیر اعظمان چې دي هغه پلټنو ته تللي دي عدالتونو ته د پوزي ډایرکټرانو هغه ته ځندې ورکړي دي لکه ذوالفقار علي بټو او ضیاءالحق په دور کې هغه ته ځندې ورکړل شوی و دې موضوع باندې چې جی آی ٹی په مخ کې به نواز شریف سره څه کیږي زموږ په واشنگټن ډی سي کې خبريال عدنان رشید په سیمه کې خبریال رابیا پیر نه تبوسونه کړی دی چې وګورم نسو
رابیا پیر دا خوراته وای چې د ټول ناول چې د پلاتونو د پاره سپریم کورټ ته څه قسم دغه پلاتونو دی ټیم چې دی سپریم کورټ ته کم قسم شکایت کړی دی
نن سپریم کورټ ته هسي وړاندې شوی خو په سبب دا و چې د وزیر اعظم یا نواز شریف زوی حسین نواز دا درخواست کړی و چې کم د دوی تصویر یا عکس چې دی هغه په مطبوعاتو کې خپور شوی دی او ورسره د جی آی ٹی لاړه دا شکایت و چې کم ادارې چې دی کم تنظیمونه چې دی د هغوی څخه چې کم پلټونو لپاره دوی څه دستاویزونه غواړي هغه خو یا دوی ته نور کول کیږي پلمې او بهانې کیږي او کم دستاویزونه چور کول کیږي په هغه کې بدلونونه هم سوي دي نو په دې اړه دغه خبري او دغه شکایتونه چې دي هغه جی آی ٹی و سترې محکمې ته وړاندې کړې ولې چې په تیر اوریدنې کې سترې محکمې ورته ویلو چې څه هم شکایتونه لري د هغه په اړه دي درخواست دایر کړي د دې سره سره کم د جی آی ٹی مشر واجد زیا دا هم ویلي دي چې کم خلک چې دی راغواړي کم پلټنې چې زمکیږي هغه هم د دې سره مرسته نه کوي چې لسبب ډیر زیات خند دی ورته پلټنې نشي کېدی او دا هم خبره کړې ده په واضح توګه کم چې دوی پلټنې کول غواړي هغه طریقه باندې نشي کېدی او دا هم رپورټونه مخې ته راغلي دي چې څو وخت هم ځین غوښتي دي د سترې محکمې سره چې په شپېته ورځ کې ولې چې سترې محکمې ورته ویلي دي چې په دوه میاشتو کې یعنی شپېته ورځ کې به ضرور دغه پلټنې تر سره کوي نو دوی وایي چې دغه خندونه لوي څو وخت کېدی سي چې جی آی ٹی وغواړي د سترې محکمې څخه چې
رابی پیر درته وای چې مخالف ګوندونه چې د هغه د جی آی ٹی د ټیم ته په کم نظر ګوري دي د هغه د حل زلو ته کم نظر ګوري
د مخالف ګوندل لړخه مختلف عکس العمل مخې ته راغلي دي ستره محکمې چې د کمی وخت راهي سي شروع کړي د نو پر جی آی ٹی باندې مخالف ګوندونو سخت اختلاف هم وو خو اوس چې وزیر اعظم را بل سوي دي نو دا خبره کیږي چې دا یو ډیر ښه عمل دی ولی چې یو وزیر اعظم چې دی هغه هم په کار دی چې خپل د درغلي د تورونو مخه وکي او د هغې په اړه باندې ولسته دا ویل سي ستری محکمې کې تحریک انصاف لاړه دغه درخواست دایر شوی وو او تحریک انصاف اوس هم ډېر زیات د دې فیصلې او د خبري هرکلی کوي چې راغوښتل شوی دی پیپلز ګوند هم د خبري ډېر زیات کړي دي چې ډېره ښه خبره ده چې وزیر اعظم را بلل شوی دی خو د وزیر اعظم کم خپل ملګری چې دی مسلم لیگ نون چې دی هغې پر ډېر زیات هغې لاړه ډېر زیات نیوکه مخې ته راځي هغې اوس هم ډېر زیات ګیلې لري او مبارکی ورکول کیږي په خبرو کې په بهانو کې په هیلو کې کومش وګورو نو تاسو ته زوایم چې په تیر وختونو کې هم چې د وزیر اعظم په زید باندې ستري محکمې کې یو مقدمه روانه و نو د جسټیس سجاد علي شاه په وخت کې هم دغه د دوی لاړه چې کم وخت داسې مقدمه مخې ته راغلې د نو دغه شاندړه کې او ستري محکمې ته ورکول کیږي او د ستري محکمې او د عدالت خلاف خبرې کیږي خو کومش وګورو نو نور مخالف ګوندونه په خصوصي توګه پیپلز ګوند لاړه وددي وزیر اعظم ته پھانسی هم ورکړې سوې د ذوالفقار علي بټو ته او ور سره په تیرو وختونو کې دا اوس د دوی زوړ حکومت چې په هغه کې د دوی دوه وزیر اعظمونه راجا پرویز اشرف او یوسف رضا ګیلانی دواړه چې وو هغه نااهل وګرځول سلو خو هغه دا خبره کوي چې دوی دومره زیات پر عدالتونو باندې نیوکې نه دي کړې او د عدالتونو پریکړې منلې دي خو د حکومت لاړه دغه شان رویه په نظر نه راځي او اوس هم دا ویره څرګندېږي چې په کوم ورځ باندې وزیر اعظم یا نواز شریف راځي په هغه ورځ باندې به د ټوله پاکستان څخه مختلف خلک را بلل سوي دي د مسلم لیگ نون غ د مختلف سیمو څخه او هغه به ټوله دلته راغونډيږي نو د سیویره هم خلک سرګندوي دغه غوندونه سرګندوي چې کېدای شي مسلم لیگ نون لاړه خصه د سی هنګامه یا سدسي معاملہ جوړ کړل سي چې او درول سي دغه پلټني په خاص توګه د وزیر اعظم یا نواز شریف په ځیټ باندې چې
ډیر مننه رابعه پیر چې تاسو راغلي زمونږ اوریدونکو ته تفصیل
وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه تا غوږی دغه خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ هم د دیوا په فیسبوک باندې هم نیخ پنی غ خبریږي او د دیوا په ویب سټ باندې هم نیخ پنی غ خبریږي تاسو لیدئ شئ هلته کې هم اوس راځو په خبرونه کې هم د جی آی ټی یا د جوائنټ انویسټیګیشن ټیم په حواله سره تاسو ته سیړنه وړاندې کوو صادق قاسم شاه د ځینې سیړنکارانو سره خبرې کړې دي هم په دغه موضوع چې په 15 جون باندې جی آی ټی د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف را بلل دی نو راځي چې دغه سړنکارانو دا خبرې واورو
پراتون کی زیارت وز باندې د پاناما سکندل یا د ملک نه بهر تا د ناجایز پیسې لګولو په حق لا د سپریم کورټ له طرفه د حکومتي ادارو په ګډه جوړ شوی تحقیقاتي ډلې یا جوائنټ انویسټیګیشن ټیم ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به پیش کیږي یو خبریال او قانون پوهان وسیم احمد شاه په دې رستی صورتحال صدا نظر لري
دا پہلا ځل دی چې دا سی یو جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم خاص کر دا وزیر اعظم او دغه خاندان د پاره جوړ شوی دی خو دا اوس پہلا ځل کتلې کیږي لکه وزیر اعظم دواړه ځامن خو پیش شوی دی سوسو ځل لاغي په دې ټیم مخامخ پیش شو کاروایی دغه ان کیمرا ای کی ان کیمرا مطلب دا چې هیڅ چاته بار پته نه لګی چې د نسکیږي خو زرای نزینی چینل چلے یا اخبارونه زینی سو چلے دا پکې اوس راغ چې وزیر اعظم ته مغی اواز کړی دی هغه نه بم سپوختنه کیږي پکې پر ریکارڈ باندې سنشته چې لکه دینه کم قسمه پښتنه کوي خو بظاهر داخکاری چې داغي بچونه چې کم سوال جواب وشو نو ای کلاس دینی سیزونه داسې پاتې دي چې پای باندې دا جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم مطمئن نه دی او د دې وجه وزیر اعظم ته مواس کوي
یاد دی وی چې د پاکستان اعلی عدالت ته د وزیر اعظم نواز شریف او دغه خاندان غیر قانوني اساسو یا د آف شور کمپنیز د لارې ناجایز طریقې سره پیسې بهر لګلو مقدمه راغلې وي او دا تخواس شوی چې وزیر اعظم نواز شریف دې د بنیاد نااهله وګرځول شي د دې پر راتلونکي وخت کې څه قسمه اثرات راتلی شي او دې مقدمه کې مخ کې څه کېدې شي په دې اړه وسیم احمد شاه صدا وایي
دې تفتیش نه به پته لګي چې آیا د وزیر اعظم خاندان یا وزیر اعظم په خپل څه غلط کار کړو لکه پیسې دې ملک نه بار واقعي دې ملک نه په غلطه طریقې بار تلوي او پای باندې بیا غي بیا الته لندن کې پراپرټی دا بدا ټیم فیصله کیو سپریم کورٹ ته بیا ورکیو اې رانا کې بیا لکه مخ کې پیشرفت بس بیا سپریم کورٹ بدای پر رانا کې بیا فیصله کوي نو لکه دا کیږي ک انویسټیګیشن ټیم فیصله پته نه لګی چې سب راضی خو ک ان کیس دا سي راضی چې پدې باندې آی وي چې دا ثابتي کی چې پیسې غلطه تلی دي او سپریم کورٹ بیا دې نه لکه نو دا په پہلا ځل چې لکه په دونوانه په بنیاد یو ناست وزیر اعظم د پاکستان چې ده هغه چټی کړی شي او خپل اودینه لري کړی شي
د پیښور یونیورسيټي د سیاسياتو شوبې یو استاد او سیرونکي نورین نصیر د دې مسلې سیاسي اړخ په حق لا صدا ویل
نزویم چه داسه نوی خبره نگه زمونگا الیکتد پرائم منسٹر درا داسه همیشه کی گی دا پریسیڈنٹ دا آغی ٹائم نجور دی چه کلا زمونگا اولانی الیکتد پرائم منسٹر پانسی کی گی آغی میجر ریزن داری چه زمونگا ٹول چه کم انسٹیٹیوشن دی چه کم که زمونگا جودیشری دا که زمونگا لیجسلیچر دی که زمونگا اگزیکیٹیو دی دا ٹول دیر کمزوری پاتی شیوی دی خو زمون کے لیجسلیچر نا الیکٹڈ پرائم منسٹر دے پکار دے چہ دا اغا احتساب یا دا اغا چہ کم یا منگوائیو چہ دا اغا ٹرائل پکار دے چہ لیجسلیچر کو لے کدا لیجسلیچر طرح فرشے وے دا اون پارلمنٹ طرح فرشے وے اور دا ٹرائل چلے دلے وے زیادہ پخوا ہون دے ایکشنز نا گورو چہ دا زمون چې کوم ډیموکراټک انسټیټیوشن سي دا کمزوري کیږي
د زیارت پورس با جی آی ټی ته وزیر اعظم په داسې محال کې مخامخ کیږي چې کيو طرف ته د وزیر اعظم نواز شریف زامن هم په دې جی آی ټی تحفظات لرلې دي بل طرف ته د حکومت مخالف کوند پاکستان تحریک انصاف هم دا بیان بیا بیا مخې ته راغلی چې په کار د وزیر اعظم نواز شریف دی جی آی ټی ته د وړاندې کېدو نه مخکې خپل د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي چې حکومتي تحقیقاتي ټیم آزادانه طریقې سره تحقیقات وکړي شي او بل طرف ته پاکستان پیپلز پارټي هم داسې ښکاري په دې هر څه خوشاله ده او بیان یې مخې ته راغلی چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف چې کله تحقیقات ته وړاندې کیږي په کار ده هغه نه په ډاګه تپوس پوښتنې وشي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د افغانستان په سفر کابل کې تیره دو نه مخې ته د ځانمرګو بریدونو وروسته د پاکستان په قبلی سیمو کې پټې شبکې حقانی نوم اغستل شو. دا نوم د افغانستان چارواکو اغستل ویلي و چې دی پکې کړ دی او پاکستان استخباراتي اداره ایسای د پښا ولاړه ده. په دغه حمله کې د سلو نه زیات کسان وژل شو. د افغانستان تمام خلک د سیاسي مشرانو حکومت مشرانو په شمول په دې باندې سخت غصه و. پاکستان نے نیخ پہ نگاہ د حقانی شبکې خلاف د ګامونو پورته کول غوښتنه کړې و. دغه 14 وروسته د طالبانو لخوا هم د دې تردید شوی و. اوس حقانی شبکه وایي دې حملو کې د ککړ نه دي. هم په دې موضوع باندې رپورٹ د کابل څخه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان را کوي.
د افغانستان په وروستیو تر هرګریزو بریدونو کې چې په کابل او هرات ولایتونو کې ترسره شوي وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په هغه کې لاس لرل رد کړي دي. د حکنی تر هرګری ډلې مشر سراج الدین حکنی رسنیو ته پستول شوی غږیز پیغام کې په کابل او هرات ولایتونو کې د موټر بم ځنمرګو بمی چودنو کې د خپلې ډلې د نخ کلتیا په هدف سپیناوی کړی او ویلي دي چې طالبان په دې پیښو کې لاس نه لري او نه به هم داسې حملې وکړي چې په هغه کې ولسی خلق وو وجل شي. دی کابل دی خنړی پیخی پاړه دی افغانستان ملی امنیت ادارې ویلی و چې دی تر لاسه شو اسناد او شواهد لمخې د بریدونه دی حکنی تر هرګر ډلې دی سیمې دی استخباراتو په ملاتړ تر سره کړی دی. دی افغانستان دی پاو وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش دی کابل په خنړی بریدونو کې دی طالبانو دی لاس دی نه درلودو دی دا پاړه وای هغه محل چې په تر هرګریزو بریدونو کې دی بیګنا ولسی خلکو تلفات او عامش تمنۍ زیانونه زیات وی نو طالبان بیا د سیمې د استخباراتو ادارې په لارښوونه له حقیقت لري او تیروتون کې معلومات شریکوي.
افغانستان ته او د مو خلکو ته معلومه ده دا ټول تروریستي واقعات د پاکستانی استخباراتي کړی او ځینې تروریستان چې په افغانستان کې رنګارنګ نومونه ځان باندې نوموي دوی دغه مسایل سرته رسوي او خلکو ته غواړي چې غولوونکي معلومات ورکړي.
همدارس دی کابل پانتون او دی نړیوالو چارو سیاسی چیدون که استاز حبیب الله رفی وای دی هیواد پا ورستای و خوناده و پیخی چه ملی متن هم پا که اعلان شو حکنی دل پا دیستر انسانی فاجعه که دی خپل بیگناهی دی سرگندوالو او دی گوانده و هیوادونو پا اشاره دی کابل او هیرات پا ورستای و حملو که دی لاس لرلو چخه انکار که وی.
لیکن اوس چون دا پیښه د کابل په زړه کې وه او ټولو خلکو ولیده او یوه لویه فاجعه وه. په افغانستان کې ملي ماتم راوست نو له دې امله د حقانی ډله له دې نه ډارېږي چې د عامه وګړو د عام وژنې مسؤلیت په غاړه واخلي. نو په دې اساس دوی انکار کوي او همداراز پاکستان هم په دې وختونو کې انکار کوي چې د افغانستان په پیښو کې لاس نه لري. د کېدای شي د پاکستان فشار هم وي چې د دې پیښو مسؤلیت ونه مني.
وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په داسې حال کې د کابل او هرات د وړمې او تیری اونۍ په خونړیو پیښو کې د لاس لرلو نه انکار کړی چې د کابل او هرات ولایتونو په خونړیو پیښو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو، او یوازې د کابل د موټر بم په چاودنه کې د افغان چارواکو په وینا 150 تنه وژل شوي او 422 تنه نور ټپیان شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
په بلوچستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه په یو اواز باندې دا خبره کوي چې پولیو مرض یو لا علاج مرض دی، او دوی به هر ممکنه کوشش کوي، هر قسمه پروګرامونه به جوړوي چې د پولیو د مرض دغه صوبې نه ختم کړی شي. نور تفصیل په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اله درې ولسوالۍ لکه کوټه پښین او کلاودلا لاوس هم داسې دي چیرې چې د پولیو وایلس په ژوندۍ بڼه کې موجود دی. د صوبې زیاتره ملتپاله ګوندونه وایي چې د پولیو د ناروغۍ په ضد کار کول د ګردو ذمېداري ده. په دې ترڅ کې د نېشنل ګوند اطلاعاتو سکرتر ډاکټر اساق بلوچ وایس اف امریکا ته وویل
چې موږ داسې په خپل سیاسي جلسې کې زو دا خبر و ضرور به وکړو چې دا پولیو چې ضروري دي، ته ولې خپل زوی ته د خپل نسل ته چې د تاپاج جوړی مفلوج جوړی او ګرد دنیا کې پولیو ختم شوی دی، بنگلہ دیش دسیزے کی ختم سوا دی وہ تروس اچھی دی پاکستان کس تھا اور دا اسو چو زدا وائم چھ سار دھام کی دیسی چھ یو سو ملکون اچھی دی پابندی وہ لگوی پہ اجمج باندی چھتا سے نہ سے رات لے چھتا سے رات لے بیا وہ سم سرٹیفکیٹ واڑی کہ پہ چھتا جسم کے خوب پولیو نستا والی یو چھ بالغ سڑائی دی پغے بدن کی پولیو وارث ای لیکن اگر تا افیکٹ نہ کئی اگر باندھ اثر انداز نہ کئی لیکن اگر کیریئر خود یو یو ملک تزی یلتا پاخانہ کئی یلتا چ دے بالخصوص ددے سورس آف چشتے کا تھرو چ دے اسٹول دے پاخانہ دے
بل پلو ته د بلوچستان ملي ګوند مرستيال مشر ملک عبدالولی کاکړ وای چې په صوبې کې د پولیو در څنګ نور ناروغیان هم تر خطرناک حد زیات سوي دي.
د پولیو چې کم دغه دی د پولیو یقینا په دغه علاقو کې دي، کبه دغه علاقو کې پولیو د بلوچي علاقې چې په ولر سره بدی کې د ایرکان چورتوي جړې ډیر زیات ټاتس بي چې د ټاتس سي چې د ډیر زیات نو د ګورنمنت چې دی ودا شانت دغه نسته توجه نسته موږ دا وای کوم چې رالو موږ په داسې اکثرت باندې رالو نو موږ ودا ټول شانت په ډیر سجدګي سره به موږ توجه وي ودی شانت پولیو د پولیو ماته ته چې پولیو نه ده ملیریا رقم او د ټی بی شي برته وس ټی بی برته راله مانس ټیم ختم سره ټی بی برته راله مانس او چې ماته ته چې کار تسبیح ته تسې دا ټول شاندې و دې ټول مرسته سبا شمه زندگی سوګور پولیو خو دا وخت انټرنیشنل سوې ده دا چې مرزونه چې پښتني مشرک بلوچستان مشرک دي چې دا خو انټرنیشنل نه دي و دې ټول ته موږ باید په زندگی نظر سره ګورو.
دلته د روغتیا د کارپوهانو په وینا چې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي یوازې و ماشومان ته د پولیو ضد د دوو څاڅکو ورکولو څخه کېدای شي. په دې اړه بغوړ سو یو ځل بیا و ډاکټر اساق بلوچ
چې عمر د 15 کال سره کم دی او پولیو ډراپ نه دی اخیستی دی نو هغه چې د فرسټ ټارګټ دی د پولیو غا او دې لپاره ته مجبور په کال کې چې د کم از کم گای لس گای درې گای سلور چې دی هغه پولیو کیسز ډیټیکټ کیږي.
دلته خبره دا ده ولی ورته چې پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیر چې لاو سم د پولیو وایرس تا په پاکستان کې دا کال دوه او په افغانستان کې د پولیو درې کیسونه راښکاره شوي دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، کوټه.
او نن په نړۍ کې ټولو مهم څه دي او د امریکایي مطبوعاتو ته څنګه ګوري دا نظر ته وړاندې کوي زموږ همکار بفرخان حسین.
په امریکانو او عالمی اخبارونو کې قطر سره د خپلو گاونډي ملکونو د کینی او تربګنۍ خبرونه لا هغه شان د ټولو نه ګرم خبرونه دي. د برتانیې مشهوري هفتیزي دی اکونومیست خپل تازه ترین ګڼه کې د قطر په لانجه کې د امریکې د کردار په حواله یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: امریکا نور په خلیج کې د محکمتیا ساتلو یو طاقت نه دی پاتې. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت د سعودي عرب د دورې په موقع د سعودي عرب د بادشاه سلمان په یارانه کې دومره ګرمي ښکاره کا چې هغه د سعودي عرب د شاهي حکومت د خارجه پالیسۍ د ټولو مقصدونو ښه د زړه د خلاصه مرسته وکړه. مذهبی لحاظ سره د سنی مسلک د یو مسلمان ملک په حیث سعودي عرب شیعه ایران نه ډېره زیاته کرکه کوي. د سعودي عرب د خوشحالۍ په خاطر صدر ټرمپ هم ایران نه د کرکې او نفرت اعلان وکړو. صدر ټرمپ د خلیج د ټولو نه په وړوکي ملک قطر باندې ترهګرو سره د مالی امداد کولو د سعودي عرب تورونو سره هم اتفاق وکړو. صدر ټرمپ د جون په 15 تاریخ قطر سره د سعودي عرب، بحرین او د متحده عرب اماراتونو د سفارتي او د هوایی زمینی او د سمندري رابطو د ختمولو فیصله کې هم د دغو ملکونو خخکارا مرسته وکړه. د خلیج ملکونو د قطر استوګنو ته دغو ملکونو نه د وټو د پاره سور لسور دی مولت ورکړی دی. او د خندا خبره خدا ده چې متحده عرب اماراتونو ار هغه تن ته د 15 کالو د قید د سزا ورکولو اعلان کړی دی چې څوک دوه ټکي هم د قطر په صفت ستاینه کی اولی کی. بل طرف ته صدر ټرمپ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دی چې اوس به غالباً د ترهګرۍ اخیری ورځې شروع شي. اکانومیست لیکي: قطر اگر که یو وړوکی ملک دی، خو د دنیا د ټولو نه د زیات ایل این جی قدرتي ګیس مالک دی. د مسافر هوایي جهازونو یو خوره وره بیړه لري. هر کله چې د خبرونو عالمی شهرت لرونکی چینل الجزیره هم د قطر ملکیت دی. د قطر ایران سره ډیر خواږه تعلقات دي او د ګیس بشمیره کویانی ور سره شریک دي. قطر د مشهور سنی تحریک اخوان المسلمین هم ډیر تکړه مرستیال دی، کم چې د سیاسی اسلام د پاره یو مشهور او یاد تنظیم دی. خدا ټول سیزونه د سعودي عرب ډیر بدی شي. سعودي عرب د ډیر وخت نه پدی کوشش کې دی چې قطر ځان ته لاس پنامه کی، خو ناکامه شوی دی. په قطر کې د امریکای یو لوی فوزی هوایی اډه هم شته دی او قطر د خپل حفاظت د پاره د امریکای په دی فوزی هوایی اډه لوی تکیه لرلا. خو وایټ هاوس ته د صدر ټرمپ په ننوتو د قطر اوس امریکای نه دا تسلی و ادبار پاسېدلی دی. اکانومیست خپل مضمون کې زیاته چې ډیر خلک د قطر په مالدارو خلکو ترهګرو سره د مالی امداد تورونه لګی. عمدا شان تورونه په مالدارو سعودیانو هم لګولې کیږي، خو ثبوت شوي لا نه دي. مضمون لیکي چې د قطر په سر راپورته لانجې خلیج تعاون کونسل ټوټې ټوټې کړی دی. حالانکه تر اوسه پورې دا کونسل په دې غیر محکمه سیمه کې د محکمتیا ساتلو دپاره یو اثرناک قوت و. په خلیج کې راپورته موجوده حالات قطر او د سعودي عرب خبرې سره اتفاق نه لرونکي د کونسل نور دو ملکونه کویت او عمان د ایران غیږې ته بوتلی شي. اکانومیست مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د سعودي عرب د اقداماتو د صدر ټرمپ لخوا د مرستې په کېدو امریکا نااعتباره شوې ده. د دنیا نور ملکونه هم اوس دا سوچ کوي چې د صدر ټرمپ د صدارت لاندې امریکا د خپلو اتحادیانو او د دوی د دشمنانو ترمنځ د معمولي شان تاوتریخوالي راتلو وروستو امریکا خپلو اتحادیانو نه وروستو کیږي.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د نن د ورځې ټلویزیون دغه خپرونه ولیده او وا هم ریده. تاسو دغه خپرونه بیا هم په ویب سایت باندې لیدئ شئ،
فیسبوک هم کېدئ شئ. کارلو کې خپرونه چې تاسو په پته چې هغه شاده
سردار علی ټکر صاحب
دی، ګران سردار علی ټکر صاحب او ګران سردار علی ټکر صاحب نن سهار ماته یو تحفه راکړې ده. هغه ته موږ ټول ورځ خوشاله مو چیر سیوا کار مې کړې ده. هغه تحفه سودا ته پدشته د غنی خان یو ډیر زبردست لوی نظم او ټکر صاحب کلم کړی دی. ټکر صاحب چینل چې دی په آی کلاوډ کې سوک لاړ شي هلته سدل ټکر صاحب نوم ولیکي. نو ټکر صاحب چې کوم میوزیکي تیاری خاص شعرونه چې راغونډي او هغه کې بیا یو خاص طرز سره او خاص فکر سره وړاندې کوي، نو کتاب سردالی ٹکر پائی کلاؤڈ کیوں لکھے نو آگا ٹول الطا کے اردیش ہے سو لہذو کر روان دے در آتلوں کے پروگرام کور بنے اور در کے پروگرام کور بنے چیدہ کم دیر تکڑا شہر ادا سوکتا نائی سار بھی دا در آتلوں کے پروگرام چیدہ اور دل ہیر نا کے زمانگ داخت پر اولا سنگ چی سمیلہ سنگ والدہ زب پا ویب سائٹ چی www.tvradio.com کتے شے زمانگ ٹوٹر دے voadiwa زمانگ فیس بک دے voadiwa خدر مانا اردن کو زمانگا کم اخبر اولا کتاب سنا پاتی بھی نا زمانگ پا سائٹ پانے دا خبر موجود بھی اور سر اور سر سارا نئی اخبر اولا زمانگا دا مخام سہر شپگو بجو نا پا افغانستان کی پا پاکستان کی شپگو بجی بھی افغانستان کے پیزنی بجی بھی تر نہ بجو پورے کتے شے در اخبر اولا کی بی بی شیرین برخی اخلی دخ پرونم دغه پیدل سي زمو تکنيکي همکارانو عدنان رشید زمو پروډوسر او
عدنان رشید پروډوسر او موږ سره راب وو انجنیر او زمو سره بل انجنیر وو ریگس
ریگس
بالکل او تاسو ټول تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ډیره مننه د پروګرام اوریدو د پروګرام لیدو تاسو نه اجازه غواړو زسمینه احسن
او زه رحمان بونره
نه لا پامان
خپل خیال ساتئ.